شي حسن لتیرو څو لسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلي دي. پلوشې حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له اغلې حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشې حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا شپږویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکې کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلې؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځی تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې. بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې پاکستان کې وویلې. ماسټري مې خپله په یو کې کې سرته رسولې. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولي دي. خدمه لوړه درجه د تحصیل ماسټري ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد.
بله بله. د څلور اته اووم کال نه تر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره په پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو. او هغه کې ما خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاوه. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملل متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کې خودلو. او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې ښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنی د جهاد په کلونو کې له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن څو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده چې نن په افغانستان کې دي یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي طور طریقې چې د مجاهدینو په فکر کې درستې وې، اقلن هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یاتو په بندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې مونږ پېښور ته راغلو، پلار مې مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه مونږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و. د جنکوی دپاره ساري کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره، اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر ماسسه او داسې نورې ماسساتو بینملي ماسساتو بنیاد کېښود، د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطي او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه وو هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلات وو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد شوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي، او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ هم مونږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي وو، هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه چې دوی په پېښور کې استوګنځای درلوده.
دغه موده چې تاسو یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای سو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه هغه لري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امان الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد ایښدونکو له جملې نه یا بنسټ ایښدونکو له جملې نه ورته ویلی سو، د ښځو د ازادۍ د حرکت یا انداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري واده نه خلاصول یا نور مسایل د پخپله نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستانو وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډیر مسائل د خزو د مثلا د سواد د پاره د غټ کمپینونه شروع شو سواد موزي د پاره یا د خزو اشتراک په ګوند کې اما په پېښور په پوهیت کې بل ډیر کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د خزو شروع شو او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بنوالی کانفرنسو د ښځو کانفرنسونه تقریبا یو لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې چې هغه نایروبی کې او نه پیګم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و او بیرته سه زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې ده د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولی شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغه تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونو له خوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نه واخیست او هغه باندې یو سنټر په کرا ونیو او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره یې کتل، درسونه یې ویل او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرني محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازی، اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. همداشان په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیټي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو سی یو بنویلی سازمان غوښتل سی یو د ښځو برانچ پرېږدي او بیا یو څه افغانو ښځو سالته مامورینې وي او ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ پیسې لا یو بیراس یې ورته پرېښوده. ځینې جینه ښځو په خپل جوړ کړل لکه دی او یک سازمان پر شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د دسې مفکورې بنیاد کې خوده
سید دا وړو وړو سازمانونه دی دا به بوختی په خپل کارونه کې لکه مثلا د ښځو لپاره وای د تی کارونه دی خیاطی دا او یا مثلا د قران زده کړه دا یا مثلا د کمپیوټر زده کړه دا مګر مونږ د څه یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازی ولري
یعنی تاسو غوښتل چې یو لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړي
بالکل او دی کې مسله د اندېښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کول دي دی کې مسله د اقتصاد او د نور شیان به کېږي ښځې په خپل سازمانونو کې دا کار کوي مګر مونږ غوښتل چې یو فکري حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کېښوده او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیوه او دوی په ټولو فعالیتونو ښځو پورې اړه درلو حتی د حمامونو چلونه سپو هرات د نور زینې کې دی هغه بند کړو په ټول افغانستان کې د خوځو د خزو کونځي بند سول خزي یونیورسيټا یا پانتونونو ته حق نه درلود چې لاړ شي کار کونه په دې باندې بند سول
تقریبا همدغه یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله پیدا
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره مثلا اوس اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري یا به کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېښي دي هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نه وه حرکت نو او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکار سول ولې د بوټ چې دا یا څه رقم یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حال کو مونږ باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو په پېښور کې هم د خپور سو په داخل د افغانستان کې هم خپور سو په پېښور کې د اکبر ماسیسې لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي پلوشه جانې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډېر زیات انتقادونه هم وو د فساد قضیه یا دیګي دلته او ځین نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره او ک ورسته چې د مؤسسې افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې
څه فکر کوم چې زیات د مسائل او د خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوی چې څه له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او د کې یو صحیح کنټرول نه وي دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نسو ګڼلی چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وته چا په یو نو مالی فساد کې د کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول دا یو عادي سواله دا مسله د فساد او دې کې بیا زه نسم کولای سي وایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه و ځینې خلکو دغه تحریک ته ځینې خلکو دغه پروژه جوړولو ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بسلا بدنامي ټول ته خبره سواله صدا دي افسوس وال ده مګر زه فکر کوم چې وچه لرگوی سر لامده و طول سوزی دا صحیح خبرم نده و افغانستان که همیشه خلق سه فیصله که یا تحلیل که وی همیشه عمومی تحلیل که او دا نگوری سه ولی دست مسئل وجود ترزی او دیکی مثلا مونگه نسو که ولی سه طول خلق اشتباه وگرنو یا طول خلق پده که اخته وگرنو زیاد تو خلق تر آخر پوری مثلا زدی اویک مثال در کم اغا مسا کسی ما کار کهو مونگه یوه یوه روپی تولوله سی بیر تخپل سازمان تا فایده وگرزی فرزن یو وقت کسی فندون اضافه سو مونگه تقریبا در چلور لکو دالارو پولی کرده وی سی مونگه در سازمان در پاره یو زی وقت لو سی دلتا بودید د پاره یا د اوک د پاره یو ځای پاتې سي اسلامشه د کراور له هر مسایل نه خلاصي
غواړم پوښمه په لوشه جانې چې د راتلون کې لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زید اوس هم د خزو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پراتې دي د راتلون کې لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې کلونو کلونو تاسو درلودل اوس پلان لري
اول خدای څه اوسنی حالت کې څه کېدل شي د ما اوله مبارزه خو دلته په امریکا کې دا و چې ټول خلکو په روم سي د خزو سازمانونو سره مرسته وکړي ځکه چې خزو سازمانونه هغه ځینې دي چیرته چې ښځه فکری وده بهتره کولی سي دا د افغانستان محیط سره سازگار ده ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنۍ په لاس کې لري او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بنده سوله
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان
نو د موږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي دا یو دته یونیورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان په داسې حالت کې کڅوک هم لږ زره عقل او منطق ولري د دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن لپاره ګډون ډېر ضروري ده نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلاونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده چې دوی باندې هر هغه فشار وارد کی هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاس کیږي دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي مګر واسطه یې دغه بنګللی ټولنه ده مسپوبینه نو ډالر زی خلک کله بلې کې مړه نسی که چېرې دغه قطعه سو او د خلکو مړینه شروع سوله زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې چې اوس اوسېږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ له بینه وړي نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي
ډېره زیاته مننه پلوشه جانې حسن تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه و او د افغان مېرمنو لپاره څه و
جایزه هیلری کلینټن په څلورم برملي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی و د اشتراک کړی و او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلنټن رئیس جمهور د امریکې و په هغه زمان کې. دی و خبر کړی و هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په له هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي و د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقات له وروسته انتخاب سوی و، سه چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرانس په تړاو باندې لکه ما سې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیات وو په افغانستان کې د موږ د پاره، او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي، او د دوی په مورد کې تحقیق سوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه، د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو دپاره کار کړی ده، د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري، او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هر یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره، د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشي حسن، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.